پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د خبری پروګرام ته رابولم شمشاد زدران تخنیکی چارې مختوړي او ری چینن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره بروکسل ته روان شو دا نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته چې فرشته جلال زی اوروي
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بلجیم پر لور روان شوی دی د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دیني عالمان په سعودي عربستان کې پر افغانستان خبرې کوي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغه هیواد د سترې محکمې یو مهم قاضي معرفي کړ پوره خبر نو واوري د افغانستان جمهور رئیس نن له کابل د بلجیم پر لور خوځیدل دی د جمهور رئیس دفتر رئیس ویاند محمد هارون چخانسوري نن سهار پر ټویټر لیکلی و چې جمهور رئیس غنی به د غنی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تللی دی د ناټو د غړو هیوادونو مشران سبا بل ورځ په بروکسل کې پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسلو د خبرو لپاره سره ګوري په غونډه کې یو مهم برخوال د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دی افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستيال ویاند شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل
چند موضوع در اینج مطرح میشه یک موضوع
پلانونی غونډه کې په څو مسلې مطرح شي چې د تروریزم سره مبارزه د افغانستان د سولې د بهیرم لاټړ او د اقتصادي جرمي شبکو پر ضد مبارزه ده په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستيال جیمز پاتورای په ورستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او افغانستان ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبري وشي د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو دینی عالمان د سعودي عربستان په جده ښار کې سره راغونډ شوي دي او نن پر افغانستان خبرې کوي د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي هیله لري چې په سعودي عربستان کې دغه دینی عالمان به نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې مخامخ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری نن پر فیسبوک لیکلي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې د دینی عالمانو غونډه په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو پیل شوه په جده کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او نورو 20 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه لري له افغانستانه یو لوی پلاوی ورغلی دی د غونډې ګډونوال به سبا په مکه مکرمه کې سره وګوري د افغانستان په جنوبی سیمو کې د 215 متل قولي اردو چارواکي ادعا کوي چې په زابل او روزګان کې زیات شمېر وسلوال طالبان په عملیاتو کې وشل شوي دي د دې قولي اردو ویاند یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې په زابل او په روزګان کې سخت پوځي عملیات روان دي په اورزګان کې د توپچی او الوتکو په حملو کې نه وسلوال وژل شوي او وطن زخمیان دي د زابل په دایچوپان او ارغنداب ولسوالیو کې هم 12 وسلوال وژل شوي او زیاتې وسلې نیول شوي دي ښاغلی علوی وویل چې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د برت کاونا په نوم یو ځوان قاضي د هغه هیواد ستري محکمې ته معرفي کړ جمهور رئیس ترامپ بیګا په ټلویزیونی وینا کې وویل چې درې 50 کلن برت کاونا د ستري محکمې د سابق دار قاضي انټونی کینیدی پر ځای ټاکل شوی دی انټونی کینیدی یو 80 کلن دی او تقاعد ته نږدې دی قاضي کاونا له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگټن کې د استیناف محکمې قاضي دی او د پخوانی جمهور رئیس جورج دبليو بوش لوري ټاکل شوی و د امریکا د متحدو ایالاتو د ستري محکمې قاضیان دایمي مقرري جوړ کولای شي چې د عمر تر پایه پر ټاکلي چوکي کار وکړي د قاضي برت کاونا انتخاب باید د امریکا د سنا لوري چې د جمهوریت غوښتونکو په لاس کې ده تایید شي قاضي برت کاونا به د ټاکل کېدو په صورت کې څو لسیزې د امریکا په ستره محکمه کې د قاضي په توګه د کار کولو موقع لري او لسپینې ماڼۍ د ډونالډ ترامپ تر وتلو وروسته به یې همکار د امریکا پر ټولنه اغیز لري په چین کې د حاکم رژیم د پیژندل سوي سیاسي مخالف لیو شیابا او کونډه لیو شیا نن له پیکینګ د اروپا پر لور روانه سوه. لیو شیا شاعره او هنرمند ښځه ده او کله چې په 2010 میلادي کال کې د هغې میړه ته د نوبل د سولې جایزه ورکړ سوه، د چین حکومت هغه په کور کې نظر بند کړه. د بی بی سي د رپورټ په حواله لیو شیا د فنلند د هوایي چلند فین ایر په پرواز کې له پیکینګ څخه برلین ته روانه سوې ده. په رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د هغې میړه لیو شیاباو تیر کال په سرطان مړ سو. لیو شیاباو په زندان کې مړ سو. د چین حکومت هغه د رژیم پر ضد فعالیتونو په جرم په 11 کاله زندان محکوم کړی و. لیو شیاباو په 2008 میلادي کال کې په چین کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کړې وه او له دې امله په زندان کې ولوید. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت له تیر کال راهیسې د چین پر حکومت ټینګار کاوه چې د لیو شیاباو کونډې ته اجازه ورکړي چې له چینه ووځي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مسابقو د نیمه پای لوبې په لومړۍ لوبه کې نن د فرانسې او بلجیم ټیمونه سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په سټیډیوم کې کیږي. بریتانیا به سبا د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې له کرویشیا سره سیالي وکړي. د نیمه پای لوبې ګټونکي ټیمونه به د جولای په 15 د مسکو ښار په لوژینکي سټیډیوم کې سره مخامخ سي او د نړیوال جام ګټونکي به وپیژندل سي.
خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه مهمې نړیوالې غونډې دي. یوه په جده کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه او بله په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه. د ولسمشر مرسیال ویاند د ناټو د غونډې په اړه وایي:
نشست سران ناتو در بروکسل هست. رئیس جمهور امروز عازم بروکسل شد. نتایج این جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم باشد.
د سعودي کور په کوربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې په اړه بیا ځینې سیاسي ګوندونه له هغې ډلې د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته به جګړه له دینی اړخه نه فکري خو سولې ته د رسېدو مزل لا اوږد ده.
توقع نه لرم چې په دې فتوا باندې به د جنگ ودرېږي یا به طرف مقابل به څه د فوري ومني، اما د طرف مقابل هغه مشروعیت دلایل کمیږي په دې باندې.
او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدلو نیټه را نږدې شوې ده. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د جولای په 14 په فنلند کې سره ګوري. د اوکراین او سوریې د شخړو په اړه خبرې د دوی اجنډا جوړوي. به هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. نن په جده کې د افغانستان د روانې جګړې او سولې د ټینګښت په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي نړۍ د وجرشو هیوادونو دیني عالمان او د افغانستان د دیني عالمانو یو لوی پلاوی ګډون لري. تمه ده دوی د افغانستان د روانې جګړې او د سولې د ټینګښت په هڅو باندې خبرې وکړي. د ازادي رادیو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند همدا شیبه له جدې نه لمک سره د ټلیفون په کرخه دی. دوی جدې ته ورغلي او دغه کانفرنس د خبري پوښښ لپاره هلته دی. مومند صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. کانفرنس پیل شو، د اجنډا په اړه راته وایي نن څه څه مسایل یادېږي؟
البته کوم معلومات چې ترا د دلالي هیڅ لوکا د څه شي به مخه سره په اړه خبرې وکړي. اول چې په دې کانفرنس کې په حتی کې چې هو په دې سره په دې
مومن سب کزموګه او غاګورې لطفا لګ مزایته تغییر ورکې. غاګ مو انعکاس کوي کوم مزایته تغییر ورکې.
یا له مندا بلوشي تر څو پورې د سول شورا یو څه ډېر مهم بولي هغه دا چې په دې کانفرنس سره خورا زیات مهم دی. دلته دغه دوه ورځنۍ ناسته او سبا تمه ده چې دې وکړم پکې یا د احمد شریفین په نامه باندې یو اعلامیه صدره کړي او په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې څومره وسله والې ډلې چې دي دغه تقریبا تر وروستي او دغه په افغانستان روانه جګړه ناروا وبلې. په کنن کې افغان حکومت یو اساسي غوښتنه دا ده په دې غونډه کې چې سعودي عربستان یو بله غونډه جوړه کړي په هغه کې طالب ته وبولي دې اړ کړي چې پاتې ورسوي او د سولې خبرو ته حاضر شي. یو هغه څه چې هغه دا چې کومه یا دعوت نامه چې علماو ته استول شوی او هغه ډلې چې په جګړه کې هغه تقریبا تر وروستي ډلې بلل شوي دي نو ناکاري چې تقریبا د اسلامي هیوادونو د کنفرانس موقف روښانه او وخت دغه افغان جګړې هغه کوم مذهبي ارخ چې دی هغه تقریبا پای ته ورسوي او دته د روایت چې دی دغه جګړې هغه له مذهبي ارخه هغه پای ته ورسوي. نو په دغه شیبه کې تقریبا دغه څومره علما چې راغلي د څومره شواتونو اساس چې راغلي دوی کنفرانس هلته د تلو په حال کې تقریبا څلور ویناوې به کېږي او د هغه نه وروسته به په ګروپي بڼه علما پخپل کې کېږي. نن ماښام تر اوو بجو پورې په مریض وخت په دغه کنفرانس روان وي.
ډېر
عملاً
او سمه د تاسو غږم قط کیږي انعکاس لري. مومن صاحب مننه. حمید مومند لجدین له موږ سره خبرې کولې. د دوی غږ څام سم نو خو ما خبرې یاداش کړلې. دوی ویل چې نن کانفرنس په پیلیدو دی. همدا شیبه دینی عالمان په جده کې د دغه کانفرنس لپاره ټاکل شوی حالت نه نوځي سالون ته او تمه ده نن څلوري ویناوي وشي او بیا به تر وو بجو د ماښام د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې دوی په خپله په ګروپي شکل هم سره وغږیږي او سبا ته په مکه مکرمه کې بیا د دوی بل غونډه کیږي چې په هغه کې به قطعنامه صادروي. په دې قطعنامه کې د افغان حکومت هیلي او تمې دي چې دوی د رواني جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا ورکړي او ټول ډلې هم دوی په دعوتنامه کې تروریستي ډلې بللې دي چې په افغانستان کې جګړې مختوړي.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګورئ لکه څنګه چې واوریدل نن په عربستان کې د افغانستان د جګړې په اړه باندې همدارس د سولې د هڅو په اړه باندې غونډه په پیلیدو ده. په دې غونډه کې کیدای شي د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه باندې فتوا صادر شي. د زینو سیاسي ګوندونو مشرانو په سعودي کې د دینی عالمانو ناسته مهمه ده. خصم دستي د وضعیت لخه کېدو سره ډیر مرسته نشي کولای. لدی ډلې د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي وایي د سعودي ناسته په افغانستان کې روانه جګړه د دینی لدینی ارخه نه فکرې خصوصي تدرسېدو مازال د دوی خبره لا اوګد. له خغلی حدیث سره حدیث پردیس خبرې کړي چې په سر کې د همدی غونډې د احمد پاړه ترې پوښتنه کړي.
زه فکر کوم دا غونډه مهمه ده. د مشروعیت له لحاظ مهمه ده. د دغه جنگ د هر پمته حرکت سیاسي حرکت خصوصا جنگ باید یو د مشروعیت یو اساس ده ولري او دغه غونډه په عربستان سعودي کې ممکن د نورو ټولو پخوانی غونډو څخه اهمیت زیات وسیږي ځکه چې نه یوازې دا یو فتوا ده بلکې هغه ځای کې فتوا صادریږي دا هم غوډه مهمه ده. خځه ته وقونه لره مې په دې فتوا باندې بس د جنگ ودریږي یا به طرف مقابل بس د فوري ومني. اما د طرف مقابل هغه مشروعیت اغه دلایل کمیږي په دې باندې. نو په دې اساس دا یو مهمه غدا. زه فکر کوم چې یو عمومي ستراتیژي ستاده چې هم د نظامي لحاظه په اصطلاح د کابل د افغانستان د حکومت خاصه د قوی سي هم د مشروعیت له لحاظه څه ده یو قوت څه ورته ورکړ سي.
بلې ډاکټر صاحب، خو نن طالبانو په یوې اعلامیې کې چې رسنیو ته استولې ده د سعودي د کانفرانس او دلته چې کوم علما ګډون کوي په شدید الفاظو یې د دوی ناسته غندلې او خپل دلایل وړاندې کړي، په داسې حال کې چې د جګړې مهم اړخ هم په افغانستان کې هم دوی دي، نو څه فکر کوي چې طالبانو به عمده تاثیرات چوي؟
اني هغه توقع لرم چې اني تاثیر به باندې وکړي، اما په دې استدلال لحاظ چې دالتا جنگ دوره شرعي هغه نه لري، اساس نه لري، دا هم په خپل ذات کې ورو ورو څه بیا تاثیر کوي، فوري تاثیر به څه ونه کړي. او ما ماوریدلی اوسې هغوی مدیجې مخالفت کړی دی، ولې په عین حال کې زه فکر کوم چې خپل تاثیر لري، بیا هم تکراری وایم آنی تاثیر به ونه لري، اما خپل تاثیر لري.
د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق هدي مرکه مولا ازادي راډیو سره واورېده. دغه مرکه په ویب سایټ باندې هم تاسو ته خبره شي. هغه وویل چې د سعودي په سعودي کې د دینی عالمانو نننې غونډه به د وضعیت له ښه کېدو سره ډېره مرسته ونه کړي، خو دوی وویل چې کېدای شي د جګړې چې روانه جګړه له دینی اړخه نه فکري او دا به د افغانستان لپاره یوه مثبته خبره وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 15% ته لوړه شوې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی او تیره ورځ یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی. له ارګنا په خبره سبي خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د ازبکستان پلاوی سره په خبرو کې ویلي ازبکستان ترانزیت سوداګرۍ او ترانسپورت په برخو کې پوره وړتیا لري چې باید ګټه ترې واخیستل سي. افغان ولسمشر له ازبکستاني پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د 50 کارخانو په فعالولو کې د مرستې غوښتنه وکړه. په کابل کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو څلور ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې او اړوندو حکومتي بنسټونو له لوري جوړ شوی چې پکې په شاوخوا 200 غرفو کې د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. له تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه وشي. د پکتیا د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د احمد ابا ولسوالۍ په نهو کلیو کې شاوخوا 200 بېوزله کورنیو ته د هګیو چرګې وویشل شوې. د دغه ریاست له لوري نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي هرې کورنۍ ته 10 چرګې ورکړل شوې او دغه لړۍ به د پکتیا نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یوه بوري قزاقي وړو 2.25 افغانۍ، درې نیمنې وریجې 2200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1150 افغانۍ او 1 لیتر پېټرول 450 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 800 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بې یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 50 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 95 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 500 اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین راتلونکو دوشنبه د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې ګوري. دواړو لوري د خپل هغه اړیکو د ښکولو ژمنه کړې چې له اوګدی مودي رئیس ترنګلې دي. دوی د خبرو په اجنډا کې د اوکراین او سوریې د شخړې مسله هم شاملې چې واشنگتن او مسکو پکې د مخالفو لوري ملاتړ کوي. دوی به د ناتو تړون پر پراختیا چې روسي خپل ملي امنیت ته خطر ګڼي هم تمرکز وکړي. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړی او هم د اوس په استودیو کې دی. صالح صاحب، د سوریې مسله مسکو واشنگتن ترمنځ لکلون رئیس توده ده د دوړو مشرانو د کتنې په درشل کې به په ډیره څه وویل شي.
بله ډیره مننه. که په مجموع کې په منځني ختیځ کې د روسیې نفوذ محدود ګڼل کیږي، خو سوریه هغه هیواد دی چې روسیه پکې غالب ځواک ګڼل کیږي. مسکو درې کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره دغه هیواد ته خپل پوځیان ولیږل. له هغې راهیسې د سوریې حکومت په پوځي لحاظ برلاسه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې اسد به د زور له لارې له واک څخه نه لرې کیږي، او تمرکز به دا وي چې په هغه هیواد کې د ایران د فعالیت او د لبنان د حزب الله ډلې د پراختیا لپاره د ایران ظرفیت محدود سي چې د ایران متحده ډله ګڼل کیږي. د امریکا د ملي امنیت څارنکار جان بولټن چې د ایران ضد دریځ لري په وروستیو کې څرګند کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې روسیه به وکولی سي د سوریې له مسالې ایران د باندې وباسي. په سوریه کې وخت نا وخت د پوځي عملیاتو پر مهال د روسیې او د امریکا د پوځونو ترمنځ ځینې ټکرونه هم راغلي دي، او داسې راپورونه هم ورکول سوي چې د سوریې د شمال په هغو سیمو کې چې د امریکا پلوه کردانو په ولکه کې وي د ملیشو تر حملو وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا ځینې روسي نظامیان وژل سوي هم دي.
بله مننه. ویل شوي د اوکراین موضوع هم په وروستیو کې توده شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړې دي. روسیې دغه سیمه په 2014 کال کې لاندې کړله. په ځوابي اقدام کې د اوکراین روس پلوه ولسمشر د هغو مظاهرو په نتیجه کې له واک څخه وپرځول سو چې له غرب سره پر نږدې اړیکو په دغو مظاهرو کې ټینګار کړی. خو په وروستیو کې توده موضوع د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه وه چې د ناټو له غړو هیوادونو څخه د پوځي لګښتونو ته د اوږې ورکوي ولو پاړه. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي د امریکا متحده ایالاتونو په دغه تړون کې تر بل هر هیواد زیات لګښت او ژور کړی ده. هغه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی چې نور لګښت ته زړه نه شي کوي. که څه هم ولسمشر ټرمپ ناټو تړون منسوخ بللی و، خو د امریکا د ادارې نورو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې دغه پوځي تړون په اروپا کې د امریکا د پوځي موقف لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
بله مننه کوم صالح محمد صالح. او چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې مکته جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان په اړه نن او سبا دوه مهمې نړیوالې غونډې کېږي. یوه په جده کې د دینی عالمانو کانفرنس دی چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې به دوی خپل دریځ واضح کړي، او همداراز به سبا ته په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. ولسمشر اشرف غني به بیا د پنجشنبې په ورځ په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. خو د افغانستان روان جنگ او موجود سرمشریزی یو مهمه برخه ده. حدیث پردیس په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی ده، او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس مهرباني وکړئ، ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته لاړ، لمړی به په کومو مسایلو خبرې کوي؟
بله مننه سنګزی صاحب. ولسمشر اشرف غنی نن لارډ بروکسل ته د ناټو په غونډه کې د ګډون په هدف د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله ور لمخه دغه ناستې ته د ګډون لپاره ورغلی. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبریالانو ته د دغه سفر او همداراز د افغان چارواکو یا د ولسمشر د ناستو په اړه معلومات ورکړل. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو پر اساس ښاغلی غنی به سبا د ناټو هیوادونو له ځینو مشرانو سره جلا جلا ناستې ولري، او په دغه ناستو کې به د افغان سولې او جګړې په اړه ډېر تمرکز وي. او همداراز لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړه، د پنجشنبې په ورځ به ولسمشر د ناټو غونډې ته مفصله وینا ولري. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي مرتضوي د خبرو یو برخه لوریدونکو سره واورو.
نتایج ای جلسه برای افغانستان میتونه به نهایت مهم
دی. وی دغه ناستې پیل زمونږ لپاره کې دی شی فوق العاده مهمه وی دی، ترڅنګ چې مونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالو ملاتړ له ځان سره لرو. همداراز د سولې له سیاسي پروسس څخه هم نړۍ ملاتړ کوي. دا کولای شي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت اراده په سیمه او نړۍ کې لا قوي کړي.
بخش صلح در منطقه افغانستان میتونه بسیار کمک کنه.
ستانګزای صاحب له نورو ناستو سره د بروکسل دغه ناستې توپیر په دې کې دی چې په دې ناسته کې به د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز سربیره د سولې د هڅو په رابطه باندې عمل ته بحث کیږي. او تیره ورځ د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان ویلي چې دوی تمه لري چې روسي پرمختګونه چې د سولې په برخه کې رامنځته شوي دي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی کیږي او د ناټو د غړو هیوادونو سیاسي ملاتړ د سولې په برخه کې کولای شي چې ډیر مثبت ګام وي او دوی ورته هیله لري.
بله مننه کوم. حدیث پردیسو د کابل په استودیو کې دا خبرې وکړلې چې نن ولسمشر اشرف غنی بروکسل ته روان شو. هلته به د ناټو په سرمشریزه کې خبرې کوي. د ناټو سرمشریزه یوه مهمه برخه د افغانستان روانه موضوع ده. افغان حکومت دغه سرمشریزه ته ډیر زیاتې تمې لري او وایي دغه سرمشریزه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په اړه باندې د سولې او ثبات مهمې نړیوالې غونډې کیږي او افغانستان به ترې ډیره ګټه پورته کړي. اوس به هم اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مکتوا اوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او په سعودي عربستان کې د سولې د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مانګر خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې طالبانو دا درکړي چې له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. په مطلب کې د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي کامیابه ده او دغه هیواد به د تلپاتې شریک په توګه له افغانستان ملاتړ وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري غونډې ته ویلي چې سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټول افغان ولس ملاتړ له ځان سره لري چې دا ملاتړ د یوې سرتاسري اجماع او خلکو سره د دوامداره مشورو پر بنسټ رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال دغه شان لیکلي چې له طالبانو سره اوربند یوه کامیابه پروسه وه خو په دغه هیواد کې څو کلنو جګړو ته په پام سره سولې ته رسیدل کار او حوصله غواړي. د مطلب په آخر کې لیکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ له افغان حکومت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د امن او خوندي شرایطو د رامنځته کولو لپاره کار کوو. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا چمتو ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. دغه شان د ښاغلي پمپو په حواله راغلي چې امریکا طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې له وړاندیزونو هم ملاتړ کوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په سعودي کې د نړۍ د عالمانو غونډه د افغانستان د سولې لپاره هیله بښونکې ده. په سر مقاله کې راغلي چې دا غونډه نن پیلېږي چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې سوله او په دغه هیواد کې د جګړې ناروا ګڼل دي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان په هغه هیواد کې چې د افغانستان جګړه روا ګڼله دا شان غونډه جوړیږي. د سر مقاله لیکونکو په باور جګړه په افغانستان کې بیلابیل لاملونه لري خو له پیل تر اوسه یو شمیر عربي هیوادونه له دې ډلې سعودي عربستان په افغانستان کې د جګړې د تمویل یو اړخ و ان تر دې چې دغه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو. خو په خبره اوس وضعیت بدل شوی او سعودي عربستان د افغانستان جګړه ناروا ګڼي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سعودي عربستان په غونډه کې به د مهمو مسایلو په اړه پریکړې وشي. په مطلب کې راغلي د افغان حکومت له لوري د سنی او شیعه عالمانو یو دیرش کسیز پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړی چې د و دیرشو اسلامي هیوادونو بیا په غونډه کې د ګډون کوونکو دینی عالمانو شمیر یو سلو دیرشو کسانو ته رسیږي.
ستاسو ل پیغامونو
بله. السلام علیکم. زه سمی اولاد خوست ولایت ځی میدان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله ده چې راته نه شریک کړئ. زه د افغانستان حکومت نه یوه هیله لرم. هغه دا چې زمونږ ولسوالۍ د امن په نوم ده او زمونږ ځی میدان ولسوالۍ ته د حکومت هیڅ توجه نشته. زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې زمونږ ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. زمونږ خلکو ډېرې قربانۍ ورکړې دي زمونږ خلک د وطن دفاع لپاره ډېر کارونه کړي دي او حکومت هیڅ خدمتونه زمونږ لپاره نه دي کړي. نه یو کلینیک لرو او نه یو سړک لرو، هغه هم نه دی پوه. نو زه له افغانستان حکومت څخه دا هیله لرم چې موږ سره خپلې همکاري زیاتې کړي. زمونږ ولسوالي د سولې په نوم ده او هیله لرم چې دغه پیغام راته نشر کړي. السلام په احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنغور وسیلې نه ملګري تاسو سره په تماس یم. بعد سلامه، زمونږ د افغانستان حکومت ازادر خاص یو قایص اویزه غوښتنه ده. زمونږ د لالپورې ولسوالۍ دا دویم کال دی چې موټر سایکل باندې موږ تګ راتګ د اساسه په اسانۍ سره به موږ هر ځای ته تګ راتګ کوو. په ټول ولسوالۍ کې د موټر سایکل تګ راتګ سزا شوی دی، خو په لالپورې ولسوالۍ کې موټر سایکل تګ راتګ نه کیږي. زمونږ د لالپورې ولسوالۍ سړک هم پوخته نیم کچه دی. کوم چې تر هغې تر تکه چې کوم چې لالپورې ته نږدې دی، د ولسوالۍ موٹر سائیکل